نو هغوی له کتاب او فرقان ورکړی شو. او زمونږ په قرآن کې هم د یو سورت نوم دی سورة الفرقان، او د قرآن نوم هم دی فرقان. نو دا قرآن مونږ له هم د فرق واضح کولو د پاره راکړی شوی دی. د څه د پاره؟ د فرق واضح کولو د پاره. نو بیا مونږ ته ولې فرق په نظر نه راځي؟ ها، خلک وایي چې مونږ خو پې نه پوهیږو، پته نشته څوک یو سوایي او څوک بل سوایي، او مونږ پوهیږو نه چې مونږ بیا څه وکړو. نو بیا دا دومره ډېر کنفیوژن ولې دی چې د چا په لاس کې فرقان دی؟ چې په هر مسلمان کور کې فرقان دی، نو بیا څنګه هغوی دومره په کنفیوژن کې دي او پوهیږي نه چې په حقه څوک دي او په غلطه څوک دي؟ چې هغوی ته هغه خلک صحیح ښکاري او چې هغه فسادي دي او خوارج دي، په دنیا کې قتلونه کوي او مسلمانان بدناموي، نو دوی وایي چې دا صحیح دي، دا خو مسلمانان دي، ډېر منځونه کوي. کوچرې تاسو په قرآن پوهېدی او دا تاسو خپل ژوند جوړ کړی وي، نو هله به تاسو پوهېدی چې قرآن په کورونو کې پروت دی او د هغې پوهه نشته. د هغې باوجود خلک شرک کوي، مزارونو لذي. نو اوس به نور څو راځي؟ فرشتې به راکوزیږي؟ خلک وایي چې مونږ خو پوهیږو نه چې کوم خلک صحیح دی او څه وکړو او څه ونه کړو. نو تاسو څنګه په کنفیوژن کې کېدی شئ چې الله تعالی فرقان راولېږو؟ لیکن پرابلم څه دی؟ پرابلم دا دی چې قرآن خو په هر کور کې پروت دی، خو فرقان به کلاوهي څوک؟ په دې به پوهیږي څوک؟ دا زده کړي څوک؟ او په دې باندې تدبر څوک وکړي؟ غور او فکر څوک وکړي؟ او امام شافعي رحمه الله د یوې مسلې د پاره 300 ځله قرآن ویلی وو، د شروع نه واخله د اخیره پورې، د یوې مسلې د پاره. چې کله تاسو په کنفیوژن کې یې او په دې قرآن باندې نه پوهیږئ او دا نه یې زده کوئ، نو تاسو ته به هر څه څنګه صفا شي؟ لیکن مونږ شاید چې په کنفیوژن کې اوسېدل غواړو، ځکه چې دا زمونږ د پاره څه دومره غټه خبره نه ده. کنفیوز اوسېدل زمونږ د پاره څه خبره نه ده، حالانکه هغه ایمان چې د شک او کنفیوژن سره دی، نو هغه خو د قبلېدو قابل نه دی. که چېرې څوک په دې خبره پوهیږي نه چې مونږ د چا نه غوښتي شو او د چا نه نه، که په دې پوهه نه یو او په شک کې ژوند تېروو، نو ما ته دا ووایئ چې دا خبره صحیح ده؟ دا الله په نیز چې هغو ته پته ده چې ستاسو سره فرقان دی، چې ستاسو سره فرقان دی. دا داسې ده لکه څوک چې ووایي چې ما ته کینسر دی، نو زه څه وکړم او هسې کینی؟ هغه خو به فورا منډه کړي او علاج به کوي، منډه ترړه به وهي. دا شک او کنفیوژن یو داسې بیماری ده چې هغه دننه لګېدلې ده، او بنده وایي چې خیر دی، هېڅ خبره نه ده. دا یعنی د هغې دپاره هېڅ هم نه کوي. نو اصل کې دا ستاسو د ایمان خبره ده، چې کوم ځای ستاسو شک شوبه وي، کنفیوژن وي، نو فورا د هغې علاج وکړئ. دا علاج به څنګه کېږي؟ د فرقان سره. دا به رهنمایي کوي. لیکن تاسو راشئ دې طرف ته، په دې ځان پوه کړئ. ٹھیک شوه؟ یعنی تاسو راشئ دیلا، په دې ځان پوه کړئ، دې طرف ته راشئ. او دا ځکه چې دا وایي او دیلا وخت دا وایي او دیلا وخت ورکوي، یعنی قرآن طرف ته راشئ، دا وایي، دیلا وخت ورکړئ، او په دې ځان پوه کړئ. او چې کله د فرقان د زده کولو مقصد واه وا جوړ شي، یا د دې مقصد صرف د یو سرټیفیکیټ حاصلول وي، نو بیا به فرق مونږ ته څنګه پته لګي؟ زر زر ختم کړو چې سرټیفیکیټونه راته میلاو شي. ٹھیک شوه؟ او بیا پکې ځینې وایي چې د دې سرټیفیکیټ سره پکې مونږ ته نوکری میلاوېدی شي. که زمونږ دغه مقصدونه وي، نو بیا به مونږ ته څنګه لاره ښکاره شي؟ دا خو زمونږ دپاره رڼا ده، نور دی، چې د دې نه مونږ ته پته لګي چې په دې باندې تلل دي مونږ ته. ٹھیک شوه؟ یعنی په فرق باندې بنده پوهه شي. او که چا دا کورس کړی وي او بیا هم وایي چې د ټولو لاره صحیح ده، هیڅ چا ته غلط مه وایئ، ټول خلک ټیک دی. اخر ټول خلک خدای ته رسېدل غواړي، نه دې مطلب دی چې هغوی ته خو هېڅ فرق پرې نه وتو، هغوی ته خو هېڅ فرقان میلاو نه شو،
هغوی ته خو د لارې د فرق پته ونه لګېده چې کومه یوه صحیح ده او کومه یوه غلطه ده، او وایي چې جنګ مه کوئ او چا ته غلط مه وایئ. ٹھیک شو، د دې مطلب دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت او د ټولو پیغمبرانو دعوت تاسو هسې ګوټه کېښودو، ولې نعوذ بالله هسو بېکاره وو، بیا خو هغوی ته هم د دعوت ورکولو ضرورت نه و. دا فرقان په خپله فرق خرخی بنده ته د خدای دپاره لږ سترګې کلاو کړئ. الله تعالی تاسو له دومره غټ نعمت درکړی دی، لعلکم تهتدون، د دې مقصد دپاره الله تعالی هغوی له کتاب ورکړی و. وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. فكل موسى عليه السلام أفرما يلخ بالقومتا تياغا كلا واپس راغي دا كوهي تورنا أو هاغو أولي دل چيزا ما قوم خدا سخي عبادت شورو کرده، نو هاغو بالقومتا أفرما يل يا قومي اي زما قوما. دا چا ته وایي؟ هغه قوم ته چې هغوی د شرک ظلم کړی و، څه وړه خبره نه وه. نو بیا هم هغوی ته وایي چې یا قومي ای زما قومه. او تاسو به مخکې هو ګورئ چې څومره هم پیغمبران راغلي دي، د هغوی خبرې به تاسو اورئ، هر یو وایي یا قومي یا قومي. د هغوی د قوم واله او د هغوی قوم واله څوک دي؟ کافران دي، مشرکان دي، او دلته یو کبیره ګناه کولو واله دي. او مونږ چې کوم ځای اوسو خو هغه کافر وي یا مشرک وي، نو مونږ ورته چېرته داسې وایو چې یا قومي؟ مونږ خو وایو دا کافران دي، کافران دي. او که تاسو وګورئ نو زمونږ بچي دلته پیدا شو، دلته لو شو، د هغوی قوم واله څوک دي؟ د هغوی قوم خو هغه نه دی کوم چې د هغوی میندو او پلرونو پرېښی دی او راغلي دي. د هغوی قوم خو هغه دی که نه، یعنی دا د هغوی قوم دی کوم ځای چې هغوی اوسیږي. چېرته مونږ خپلو بچو ته داسې ویل مناسب ګڼو چې هغوی دی وایي چې یا قومي ای زما قومه، تاسو خو به پریشانه شئ او بې هوشه به شئ چې هی دوی خو هغوی ته خپل قوم اووی، دوی خو د هغوی په شان شو. بس نه، چې تر څو پورې د هغوی سره خیرخواهي نه وي چې دا زما قوم دی، دا زما خلق دی، دوی له به زه پیغام ورکومه، دی کوم طرف ته روان دي، چې ستاسو په زړه کې د هغوی دپاره خیرخواهي نه وي، نو تاسو به هغوی له څه پیغام ورکوئ؟ تاسو خوایئ چې د دوی نه یوازې اوسیږئ. دا تاسو ته نه دي ویلی شوي چې د هغوی سره ډېره د زړه دوستي کوئ، لیکن داسې هم نه ده چې تاسو دي په سیکلوژن کې لاړ شئ چې دا خو کافران دي، دا خو مشرکان دي، او د دې نه خلک ځان بالکل جدا کړي. نو داسې هم نه ده. هر پیغمبر ویلی دی چې ای زما قومه، نو ولی هغه بیا د هغوی سره میلاو شو؟ هغه خو د هغوی قوم دی کنه، لیکن د دې نه د دې خبرې پته لګي چې د هغوی به خیرخواهي وي. ٹھیک شو، یعنی د هغوی خیرخواهي به کوي د خپل قوم سره. ای زما قومه، داسې خو نه دی چې ای زما د مخې نه لري شی، دوی ته زه خپل قوم وایم، تاسو زما د مخې نه لري شی، تاسو خو زما قوم نه یې، تاسو زما د تعلیماتو سره څه وکړل؟ یعنی موسی علیه السلام داسې نه وایي هغې ته چې تاسو خوښی زما قوم نه یې، ځکه چې تاسو زما د تعلیماتو سره څه وکړل او د سرو زرو په سخي ورپسې شوئ. ابراهیم علیه السلام وایي چې یا قومي، هغه خو داسې نه وایي چې تاسو خو کافران او مشرکې، زه یې د دې ځای نه، زه خو ستاسو شکل لیدل نه غواړم، زه دوی ته خپل قوم څنګه ویلی شم؟ چې تر څو پورې زمونږ په زړه کې د هغوی دپاره درد او غم نه وي، نو بیا مونږ هغوی له په صحیح طریقه سره پیغام نه شو ورکولی. مونږ خو د هغوی نه لرې لرې منډه وهو چې دا خو اچوت، لکه دا چې اچوت دي، نو بیا به څنګه او چا له د دین دعوت ورکوئ؟ نو موسی علیه السلام وی چې یا قومي انکم ظلمتم انفسکم، تاسو په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی. هغوی څنګه په خپلو نفسونو ظلم کړی و؟ ځکه چې هغوی شرک کړی و کنه. چې کله انسان ګناه کوي نو بیا په خپل ځان باندې هغه ظلم کوي. او آدم علیه السلام څه فرمایلی وو؟ ربنا ظلمنا انفسنا،
اے اللہ زمون پخپل زم مون پخپل زاننو باندې ظلم کړی دی زکه چې د ګناه کول سره الله تعالی ته هیڅ نقصان نرسی کو خدای نه خواسته مونږ د یو یتیم مال خرو نو مونږه په خېټه کې انګار اچو په اخرت کې دغه سزا ده د یتیم د مال د خوړلو نو دا ظلم هغه د چا سره وکړو کومونږ د یتیم مال خوړو دا مونږ د ځان سره وکړو ځکه چې الله تعالی یتیم لبه نور مال ورکړي خو دا مال خوړلو والی چې دی هغه ته به هلته ور میلاویږي مونږ وایو چې دلته دو سو خوړل نو دا د دو مال دی نو دا خو هسې یو نوڼی ده چوه دا خو بلته د انګار ګولۍ وي د خپل ځان سره یې ظلم وکړو که نه مونږ چې کله هم څو ګناه کوو نو دا مونږ د ځان سره کوو او مونږ هلته ځان له اور تیاروو او اور نور تیز شي نو بیا مونږ په ځان باندې ظلم وکړو نو دغه شان هغوی د ځان سره ظلم کوي باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم د سپي د جوړولو په وجه تاسو په خپل ځان باندې ظلم وکړو د څه د جوړولو په وجه مخکې څه خبره نه ده راغلي ځکه چې هغه د دې قابل نه دی فتوبو الی بارئکم چې ګناه وشي نو د ټولو نه مخکې څه پکار دي داسې نه ده چې اوس خو ستاسو ګناه ډوماف کېږي نه بس اوس مونږ دومره غټ ګناه وکړو نه فتوبو که ګناه ډېر هم لوی وي نو توبه وکړئ او دلته چې دی نو دا هم راتلی شو چې الی ربکم ٹھیک شو توبو الی الله هم راتلی شو لیکن وفرمایلی شو چې الی بارئکم خپل باری طرف ته توبه وکړئ نو باری ولی راغی ځکه چې ستاسو پیدا کول والا هغه دی او تاسو د کوم څیز پوجه کوئ سبحان الله د قرآن په آیتونو کې دومره حکمت دی که دلته تاسو لږ سوچ وکړئ دې خبرې ته یعنی مونږ چې یو نو زمونږ پیدا کول والی الله تعالی دی سبحان الله او دلته دوی ته ویلی کېږي چې دا تاسو د چا پوجه کوئ یعنی تاسو په خپل لاس جوړ کړی دی ٹھیک شوه تاسو د کوم څیز پوجه کوئ کوم چې تاسو د خپله لاسه جوړ کړی دی چې ستاسو پیدا کول والی دی نو هغه حقدار دی ستاسو د عبادت او تاسو د دوی عبادت شروع کړو اوس د الله تعالی د طرف نه څه حکم راغی چې د دوی توبه به هغه وخت قبلیږي چې کله دوی یو بل قتل کړي نو ای فرمایل چې فقتلوا انفسکم نو اوس دوی ته وویلی شو استغفر الله ربی الله تعالی دې معاف کړي چې اوس تاسو په خپلو کې یو بل قتل کړي په یو روایت کې راځي چې چا پوجه نه وه کړي نو هغوی یو طرف ته ودرېدل او چې چا پوجه کړي وه نو هغوی بل طرف ته شو هغوی ته وویلی شو چې تاسو دی قتل کړی او په یو بل روایت کې راغلی دی چې بالکل په ډاګه باندې اوس پلار زوی ولی زوی پلار ولی رور ولی یعنی هر طرف ته پوره قتلونه کېدل په دې کې د دوی ښځې په جړا شوې او په زرګونو خلک قتل کېدل موسی علیه السلام یو طرف ته ولاړ و جړلی داسې نه وه چې موسی علیه السلام څو خوشحاله و چې ډېر ښه در سره وشو ځکه چې تاسو دا کار کړی و نو تاسو د دې قابل وی داسې سزا په کار وه تاسو له موسی علیه السلام جړل چې الله او د قوم خلک هم ور پسې راغی چې موسی ته دعا وکړه موسی علیه السلام دعا وکړه چې یا الله دا خو به ټول ختم شي موسی علیه السلام دعاګانې کولې چې یا الله زما خو به ټول قوم ختم شي ای الله بني اسرائیل نن خو به ټول ختم شي ای الله تو معاف کړئ ای الله تو معاف کړئ یعنی هغه ډېر په چغو جاړي نو هغه وخت چې کله تیاره ختمه شوه نو بیا دوی منې شو په بعضې ځایونو کې راځي چې اویا زره خلق قتل شو او دا اسانه خبره نه وه چې په خپلو لاسونو د خپلو خلکو قتلونه کول د خپلو خلکو نو الله تعالی وفرمایل چې ذلکم خیر لکم عند بارئکم
اس انسان سوچ کوي کنه چې هی دا سی ولی وشو نو الله تعالی او فرمایل چې دا بهتر دستا سو د پاره تاسو د پیدا کولو په نزد تاسو سوچ کوي کوي کنه چې هی دا سو شو هغه قتل شو چې پلار زوی او ترور ارو څنګه قتل کړو او هغه خزی او ماشومان جاړي او موسی علی سلام پسې زی چې اے موسی ته دعا وکړه او موسی علی سلام دعاګانی کوي نو دا پته نشته دا خو ډېر بد کار شو حالانکه الله تعالی او فرمایل چې پدې کې خیر دی پدې کې خیر څنګه دی ځکه چې موږ ته خو هر سیز د دنیا په چشمو کې ورته موږ ګورو حالانکه الله تعالی فرمایي چې د هغوی خو معافي وشوه ځکه چې که په دنیا کې چاته سزا میلاو شي د یو ګناه نو هغه بهتره ده هغوی د اخرت د سزا نه بچ شو ځکه چې د اخرت سزاګانې خو موږ نشو زغملی او که د چا په اخرت یقین وي نو بیا به هغه د هغو دغه سوچ وي چې دلته راته سزا میلاو شي او په اخرت کې بچ شم نو دا څومره د خیر خبره ده او موږ سو سوچ کوو چې هی ځکه چې موږ خو ورته د دنیا په نظر ګورو چې دا خو ډېر بد شو موږ خو ورته د اخرت په نظر چرته هم نه ګورو د اخرت په لحاظ دا څومره بد وشوه د اخرت په لحاظ دا څومره ښه وشوه ځکه چې الله تعالی وفرمایل چې اے موسی غم مه کوه چې کوم خلق قتل شو نو هغوی به زما سره د شهیدانو مقام وي هغوی هلته ژوندي دي او رزق ورته میلاویږي او چې څوک ژوندي دي نو د هغوی توبه قبوله شوه نو ټول پاک شو د دنیا سزا او د آخرت د سزا په نسبت ډېره سپکه ده او د آخرت وړوکې سزا هم ډېره غټه ده د جهنمي کس چې په خپو کې کوم څه پیزار وي نو د هغې تسمې به د اور نه جوړې وي لیکن د هغې په وجه به د هغو دماغ خوټ کیږي لکه څنګه چې کټوی خوټ کیږي خلکو ته د دې ځای سزاګانې ډېرې غټې او ګرانې ښکاري چې هی د غل نه چا لاس کټ کړی وي الله دې معاف کړي او هغوی په هغې باندې وایي چې دا خو ډېره د ظلم والا سزا ده داسې سزا خو نه ده پکار چې هلته د هغوی سره کومه لیکن که تاسو وګورئ چې هلته هغوی له کومه سزا ورکړی کیږي د هغې چېرته چا سوچ کړی دی دلته زموږ په مجرمانو باندې ترس کیږي لیکن دلته کله چې خلکو ته سزا میلاو شي او هغه توبه وباسي نو د هغه ګناه د هغو ګناه خړ شي معاف شي بیا په اخرت کې هغو ته سزا نه میلاویږي ذلکم خیر لکم بارئکم دا بهتره ده که په دې باندې انسان سوچ وکړي نو موږ د اخرت په باره کې سوچ نه کوو موږ خو د هر څیز سوچ دلته کوو او موږ ته بد ښکاري که د اخرت په نظر ورته وګورئ نو دا څومره بهتره ده ستاسو د رب په نزد فتاب علیکم نو بیا هغه مهربانه شو په هغوی یعنی الله تعالی هغوی معاف کړل هغه پې مهربانه شو یعنی په دنیا کې پې حد ولګېدو ځکه چې په دنیا کې د مرتد یو سزا ده یعنی د مرتد کېدو یو سزا ده په دنیا کې ټیک شو یعنی چې څوک د اسلام نه واپس شي نو د هغې سزا څه ده قتل کول بعضې ګناهونه د کفارې نه بغیر نه معاف کیږي د هغې دپاره کفاره ورکول وي که څوک یو کس قتل کړي نو هغو ته خو به څونه څه کول وي یا خو به هغه دیت ورکوي او یا قصاص انه هو التواب الرحیم بېشکه هم هغه دی ډېر توبه قبلوونکی بار بار توبه قبلوي او ډېر زیات رحم کول واله دی او بیا دا نمونه سزا ختمه شوه په قانون کې چې که آینده څوک داسې وکړي نو هغوی ته به دا قسم سزا نه میلاویږي و اذ قلتم یا موسی او چې کله تاسو ووایئ چې ای موسی لن نؤمن لک حتا نرى الله جهره چې موږ خو ایمان نه راوړو تر څو پورې چې موږ الله نه وي لیدلی مخامخ دا کله وشو د هغې نه پس موسی علیه السلام روان شو د قوم سره چې د ټولو نه کوم ښه کسان وو د هغو په قوم کې کوم چې ډېر نیکان وو او صالحان وو هغوی موسی علیه السلام د ځان سره هغوی د ځان سره تور طرف ته بوتلل زو تاسو هلته د ځان سره بوسم چې تاسو د الله تعالی نه معافي وغواړئ نو هغوی به سره کوهي تور ته روان شو دا هر څو چې وشو نو د دې دپاره الله تعالی ته جاړي او زاري د دې دپاره الله تعالی ته وجاړئ او زاري ورته وکړئ د سخي دا واقعه چې شوې ده
نو دا هغوی سره کوهی تور ته لاړ شو لاړو روان شو لاړو او هغوی ته ووی چې تاسو توبه وباسئ روژه ونیسئ ځان پاک کړئ. نو هغوی وی چې اے د الله پیغمبره الله تعالی ته ووایئ چې هغه موږ ته هم خپل کلام ووایي. نو چې کله موسی علیه السلام لاړو نو یو وریځ راغله او ټول غر کور شو. غر پیژنئ که نه؟ ماؤنټین چې ورته وایي. نو هغه په هغې باندې لاړو او چې کله الله تعالی کلام شروع کړو نو د موسی علیه السلام په تندي باندې نور راغی، داسې نور چې هغه هغې ته هیڅ چا نه شو کتی، او د وریځو په پرده کې ټول په سجده پرېوتل او موسی علیه السلام دعا وکړه. نو هغه کوم او یا کسان چې ورسره راغلي وو نو دوی هم د الله تعالی کلام واورېدو، یعنی الله تعالی چې څه خبرې کولې موسی علیه السلام سره، او الله تعالی چې کوم احکامات ورکول نو هغه یې ورکړل او کلام ختم شو. وریځې لاړې، دوی موسی علیه السلام له راغلل او وایي چې اے موسی، موږ خو په تا باندې ایمان نه راوړو چې تر څو پورې موږ الله تعالی مخامخ نه وي لیدلی. دوی دومره غټه خبره، دومره د ګستاخۍ خبره، دومره د بدتمیزۍ خبره وکړه، حالانکه په موسی علیه السلام ایمان راوړی دی. هغو ته پیغمبر وایي، لیکن اوس وایي چې موږ په تا ایمان نه راوړو چې دا ټولې د الله خبرې دي، موږ غواړو چې الله تعالی موږ له مخامخ راشي چې موږ هغه ووینو، نو بیا به موږ هغه هله منو. نو بیا څه وشو؟ فاخذتکم الصاعقه، نو یو ګړزاری د بجلی هغوی ونیول او ټول مړه شو. وانتم تنظرون، او تاسو کتل، یو داسې آسماني بجلی راغله. اوس موسی علیه السلام د پاره څومره ګرانه شوه، اوس به هغه خپل قوم له څه جواب ورکوي چې هغه اویا کسان څه شول؟ هغوی به وایي د هغوی سره دې څه وکړل، مړه دې کړل او که څه شو؟ زمونږ دومره بزرګ او نیک خلک چرته لاړو؟ نو موسی علیه السلام په جړا شو، الله تعالی ته په دعاګانو سر شو چې یا الله، که دوی تا مړو کړل نو ټول به دې مړو کړي وو. اے الله، د دې بې وقفو د غلطو کارونو په وجه موږ مه هلاکوې، دا خو پکې د ټولو نه ښه خلک وو، او که زه واپس لاړ شم نو قوم له به څه جواب ورکومه؟ څوک به زما په خبره باندې یقین کوي او په ما باندې به ایمان خلک څنګه راوړي؟ اے الله، تو توبه قبول کړې، اے الله تو مونږه معاف کړې، او الله تعالی خپل فضل او کرم وکړو. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، بیا مونږ راوچت کړی تاسو ستاسو د مرګ نه پس، لعلکم تشکرون، ځکه چې تاسو شکر ادا کړی. او الله تعالی او د الله تعالی دا عادت نه دی چې څوک دې مړه شوي وي او الله تعالی دې دوباره هغوی په دنیا کې ژوندي کړي، لیکن په دې صورت کې تاسو دا اوله واقعیا ګورئ، نو دا نوټ کړئ، او د دې نه پس به هم تاسو ګورئ چې څوک څوک چې هغوی الله تعالی ژوندي کړل. ټیک ده؟ نو موږ راوچت کړل هغوی د هغوی د مرګ نه پس. په دې باندې هم شکر ادا کول ضروري دي، ځکه چې داسې نه کېږي، خو الله تعالی خاص خپل فضل او کرم وکړو، د الله تعالی خاص احسان و. او سوچ کوئ چې دوی اوس د قتل کولو نه پس الله تعالی معاف کړي وو، اوس دوی د عاجزۍ دپاره لاړل چې الله تعالی موږ معاف کړي، چې د بنده نه څه غلط کار وشي نو هغه بار بار وایي چې الله ته موږ معاف کړي، ما ډېره غلطي کړې ده. دوی دلته غلطي وکړه، الله تعالی معاف کړو، هلته لاړل، نو بیا یې ګړی وړی خبرې شروع کړې. د دې نه پته لګي چې یو طرف ته یې دومره سخت ایمان وو چې د یو بل مرګ ته هم تیار شو، او دویم طرف ته یې دومره په ایمان کې کمزوري وه او وایي چې موږ ته الله وخیه. د دې نه پته لګي چې ایمان څنګه ښکته او بره کېږي، کله ښکته کله بره، کله ډېر اوچت او کله ډېر ښکته. نو انسان له یره پکار ده چې کچری نن د انسان ایمان مضبوط دی، نو دا ضروری نه ده چې سبا دې هم د ایمان هغه لیول وي چې سبا له څه کېږي، چا ته هیڅ پته نشته. همیشه د دې خبرې فکر پکار دی چې یا الله، چېرته زما ایمان کمزوری نه شي. د خپل ایمان د اوچتولو دپاره ډېر کوششونه پکار دي. ایمان په خپله نه اوچتېږي، تاسو به کوشش کوئ، تاسو به په داسې مجلسونو کې کینئ، تاسو به داسې سزونه ګورئ، تاسو به قرآن وایئ، تاسو به تفسیرونه ګورئ، حدیث به وایئ، د دې سره ایمان اوچتېږي. ښه لکچرز به اورئ، د دې سره ایمان ښه کېږي. د نیکانو په صحبت کې به کینئ، د دې
سره ایمان زیاتیږي. نو د ایمان تازه کولو د پاره بنده ته مهنت کول پکار دي، ګنې د بنده ایمان خړ شي، کمزوري شي. هغوی ته وګورئ چې څومره د اوچت ایمان سره راغلی وو او ایمان یې کوم ځای ته ورسېدو. دویمه یو بله خبره په ذهن کې راولئ. موسی علیه السلام هم ویلي وو چې ای الله، زه تا کتل غواړم. داغو سره خو داسې ونه شو، او چې دوی وی چې موږ ته الله تعالی وښیا، نو د دوی سره داسې وشو. په دواړو کې څه فرق دی؟ تاسو ته څه فرق ښکاري؟ دوی هم وی چې موږ الله تعالی لیدل غواړو، او موسی علیه السلام هم وی. موسی علیه السلام په یو بل وخت کې دا خبره کړې وه، لیکن کړې خو یې وه. داغو سره خو داسې ونه شو. ټیک شوه. په اصل کې په سوال کې فرق وي. د موسی علیه السلام په سوال کې شوق او محبت وو. هغه وی چې ای الله، زه تا لیدل غواړم، او دی وی چې ای موسی، مونږ تا نه منو تر څو پورې چې مونږ الله نه وی لیدلی. نو دا سوال د اعتراض په انداز کې شوی وو. سوال په دې نه وي چې بعضې وخت انسان په داسې انداز کې سوال وکړي، او سوال دا نه وي چې د بعضې بنده سوال داسې نه وي چې مونږ پوهه نه شو، یا زمونږ څه شوق دی چې مونږ څه زده کړو، یا محبت دی، خو بس د خپل زد په وجه چې مونږ په شک کې یو، مونږ ته ثبوت پکار دی چې مونږ اوله هغه وینو نو هله به ایمان راوړو، احکامات نه منو. ټیک شوه. که ته راوړې نو دا احکامات نو هغه به مونږ منو. لن نؤمن لکه چې دا د الله تعالی د طرف نه دي. اوس تاسو ګورئ، حالانکه هغوی ته ښه پته ده چې دا پیغمبر دی د الله او په دو باندې وحی راځي، بیا هم انکار کوي چې مونږ نه منو. مونږ ته الله وښیا، نو مونږ له پکار دي چې کله مونږ یو سوال کوو که نه، نو په هغې کې اعتراض نه دی پکار، داسې شک نه دی پکار چې بنده په الله پسې داسې خبرې وکړي. پوه شوئ په دې خبره؟ یعنی په سوچ او پوهه سره سوال کول پکار دي. د ځینو خلکو په سوال کې عاجزي نه وي چې الله تعالی داسې ولي وکړل، الله تعالی ولي داسې فرمایلی دي، دا څنګه خبره ده، دا خو ډیر غټ ظلم دی. سوچ نه کوي چې دا زه څه وایم، او د خولې نه عجیبه عجیبه خبرې راوباسي. او نو ګورئ، په سوال کې فرق دی. ټیک شوه. تاسو په چا مشر کس پسې داسې خبرې کولی شئ چې هغه خو داسې دی، او په هغو باندې اعتراضونه وکړئ، نو بیا وګورئ چې دا ته څه کوې، نو بیا ګورئ چې هغه ستاسو سره څه کوي. هغه وخت بنده یېرېږي چې نه دی به ما په جیل کې واچوي، هغه به مونږ سره داسې چلو کوي. ټیک شوه. یعنی د انسان نه خو بنده یېرېږي، او په الله تعالی پسې داسې خبرې کوي. نو ځینې خلک خو دومره یریږي چې هغوی په فون باندې په خبرو کولو باندې هم یریږي، لیکن په الله تعالی پورې چې خبرې کوي نو نه یریږي. مونږ له د چا نه یاره پکار ده؟ نو دلته مونږ د چا نه یریږو؟ نو مونږ ته دا پته ولګېده چې په الله تعالی پسې دا نمونه خبرې او دا نمونه اعتراضونه نه دي کول پکار. او یو بله خبره په آیت 54 کې راغلی ده چې کله راغلی وو. ټیک شوه. چې کله راغلی وو ان ذلکم خیر لکم عند بارئکم، دا حکم ډیر مشکل وو کنه، لیکن الله تعالی وفرمایل چې په دې کې خیر دی. ټیک شوه. هغه یعنی د قتل کولو هغه خبره چې راغلی وه، په دې کې د عمل څه خبره ده زموږ د ټولو دپاره؟ په ځینې حکمونو مونږ ته ډېر ګران ښکاري، لیکن دا خبره همیشه یاده ساتئ، ذلکم خیر لکم عند بارئکم، په دې کې خیر دی ستاسو دپاره. او هغه حکم هم ډېر ګران وو. خپل خاندان والا قتل کول دا څه معمولي خبره نه وه، او یا خپلې قبیلې والا، دا څومره ګران کار وو چې کله رڼا شوي وي او پته لګېدلې وي هغوی ته چې دا د چا څوک په ځمکه باندې پروت دی، نو ذلکم مشکل کار دی. که یو حکم ډېر ګران وي، که زما په طبیعت باندې ډېر درون وي، نو مونږ له پکار وي چې وایو چې په دې کې به زموږ خیر وي. که یو قتل کول د خیر کار وي، او چې ځینې احکامات مونږ ته ډېر ګران ښکاري، نو هغه خو دومره مشکل نه دي. یعنی دا مونږ ته چې ښکاري چې څومره دا مشکل وو، او چې الله تعالی فرمایي چې په دې کې خیر دی، نو په هر څو کې خیر دی. وظللنا علیکم الغمامه، او مونږ سوری جوړ کړی وو په تاسو باندې د وریځو،
چې کله دوی په وادی تی کې وو او الله تعالی هغوی شام ته لیږل، نو دوی ته وایي چې ځای تاسو لاړ شئ او جنګ وکړئ. نو هلته یو قوم و، ظاهره ده داسې خو نه وو چې یو خالي کور و، او دوی ته وایي چې ځای ورشئ ورننوځئ. هلته یو قوم اوسېدو، نو دوی ته هلته تلل وو چې د هغوی نه ملک واخلي فلسطین. نو دوی وایي چې موږ خو جګړه نه شو کولی، دا جنګونه زموږ نه نه کیږي. نو الله تعالی بیا دوی له سزا ورکړه چې په میدان تی کې اوسېږئ. د دې تی مطلب دی سرګردان ګرځېدل، ورکېدل. نو دوی په دې میدان کې سرګردانه ګرځېدل. دوی داسې ورک او سپک وو چې سحر به دوی د کوم ځای نه شروع کړه، نو ماښام به هم هلته وو. د دې نه پته لګي چې د دوی بالکل سنس آف ډایرکشن نه وو، یعنی چې کوم ډایرکشن کې چې په کوم ډایرکشن کې لاړ شو. تاسو وی که نه چې زمونږ نه جنگ نه کیږي، مونږ نشو جنگ کولی، نشو ننوتی، نو بیا ټیک ده، پریشانه ګرځئ. دوی ډېر پریشانه وو چې دا زمونږ سره څه کیږي. او څلوېښت کاله دوی په دې سرګردانۍ کې تیر کړل. نو څلوېښت کاله داسې تیرول داسې آسان کار نه وو، او هغه علاقه داسې نه وه چې څو دوکانونه وو یا مارکیټ وو، هسې کلاو میدان وو او نس عمارتونه وو. او دوی روان وو، لیکن د دوی دومره نافرمانۍ او بدتمیزۍ باوجود، ټیک شوه، یعنی دومره نافرمانۍ او گستاخی دوی کړې وه او بدتمیزي کړې وه، د هغې باوجود فذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون. زموسا تو استا رب کوي جنگونه، مونږ بدل تناسیو. او د دې دومره بدتمیزۍ باوجود الله تعالی په هغوی باندې د غمام سورې کړی و، په دې باندې داسې وریځې وې چې هغې پې سورې کړی و. وانزلنا علیکم المن والسلوى، او په هغوی باندې من او سلوا نازلېدل. دوی څه کول هلته؟ هلته خو نه د زمینداری دپاره څه وو، نو الله تعالی د دوی دپاره من او سلوا رالېږل. من واړو واړو سیزونه وو، لکه د موتی پشان ملغلری چې وي، او یا لکه د ګلۍ پشان د آسمان نه برابرېدې، تکې سپینې د پیو پشان رنګ وو او خوږې وې لکه د ګبین. او سلوا چې وو، نو دا بټیر وو، یعنی دا داسې مرغۍ وې، وړې وړې مرغۍ وې، په سیلونو سیلونو به راتلې، او دوی به ښه په اسانتیا سره هغه رانیوې. نه ورته ښکار کول وو، نه ورته منډه ترډه وهل وو، هغه به یې رانیوې. نو دا خوراک د ټولې ورځې دپاره برابر وو، او دا ډېر خالص وو. د داسې مرغو غوښه خو خوږه هم وي ډېره، باقاعده د دوی دپاره د ښکار کولو انتظام شوی وو، او دا ډېر بې مثاله وو. دوی ته به په فری کې میلاوېدو بغیر د څه محنت نه. داسې نه وه چې دوی پسې چېرته تلل او یا ورته کتل وو، رزق هېڅ هم نه وو. بغیر د محنت او مشقت نه به ورته مفت میلاوېدو، او تازه تازه به ورته هر ورځ میلاوېدو کچری. لیکن دوی وایي چې مونږ سټور کولی، یعنی مونږ جمع کولی، نو ځکه به هغه خرابېدو. لیکن ټوله ورځ به ښه صحیح وه، سبا له به نور غله راغله. نو دا څومره غټه مهرباني وه د الله تعالی په دوی باندې. کلو من طیبات ما رزقناکم، خورئ پاک مونږ چې کوم رزق درکړی دی تاسو له. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، او مونږ په دوی باندې ظلم نه دی کړی، بلکې دوی په خپله په ځان ظلمونه کړي دي. دوی به څنګه ظلم کوو چې هغه خوراک به سټور کوو، هغه الله چې پرون ورکړی دی، نن او سبا را کولی شي. لیکن دوی به بیا هم پټ پټ هغه سیو کوو، او د رزق مطابق به وي چې دا زمونږ سو کمال دی، د الله دین ورته نه، یعنی دوی به وایي چې دا خو زمونږ کمال دی، د الله دین ورته نه ښکارېدو. او طیب څه دی؟ یعنی څه شی دی چې د هغې سورس آف انکم هم طیب دی، یعنی دوی چې په کومه طریقه ته دا رزق میلاوېدو، نو دا حلاله طریقه وه. نو اوس دلته کې د طیب معنی ګورو. او طیب څه ته وایي؟ طیب هر هغه شي ته وایي چې هغه حلال وي، یعنی په حلاله طریقه یې بنده کماوي، یعنی او چې هغه یعنی الله تعالی ورله د خوړو سکو اجازت ورکړی وی چې خوړی او سکی یعنی حرام نه وینه. دا د الله تعالی ډیر غټه مهربانی وا. او چې دی سلویخ کاله په دغه ځای کې ګرځیدل کچری په غرمو کې ګرځېدې نو څومره به ګرانه وه دوی ته چې چرته به ګرځېدل. نو هلته به د وریځې سوری و په دوی باندې. یو بله خبره په ذهن کې راغله چې کله هم انسان څه غلط کار کړی وي که نه نو وما ظلمونا نو الله تعالی پوری په الله تعالی پسې داسې مه وایې چې دا الله تعالی په ما اچولی دی یا په ما باندې خو دی یعنی په ما باندې الله تعالی ظلم کړی دی. الله تعالی فرمایي چې وما ظلمونا چې مونږ په دوی هیڅ ظلم نه دی کړی لیکن انسان په خپل ځان په خپله ظلم کوي. په آیت 55 کې وګورئ هلته فاخذتکم الصاعقه راغلی دی ونیوی تاسو بجلی کو تاسو هر ځای وګورئ لکه بعثناکم انزلنا علیکم یعنی الله تعالی خپل ځان طرف ته نسبت کړی دا څومره احسانات چې دي عفونا ټیک شو. نو دلته هم راتلی شو چې اخذناکم چې مونږ ونیوی تاسو بالصاعقه د سایقه سره یعنی د بجلی د ګړزارې سره تاسو ونیولی شوی تندر ووهلی شوی نو خپل طرف ته یې نسبت نه دی کړی ځکه چې د تندر وهل چې دي که نه نو دا یو خراب شی دی. هر شی د الله تعالی د طرف نه وي لیکن د یو خراب کار نسبت الله تعالی طرف ته نه دي کول په کار. دا د ادب خلاف خبره ده. یاد دي درته چې کله ابراهیم علیه السلام د نعمتونو ذکر وکړو نو د هغې نسبت هغو الله تعالی طرف ته وکړو چې دا هر څه مال الله تعالی را کړی دي. او چې کله د بیمارۍ ذکر کوو نو وی فرمایل چې کله زه بیمار شم نو دای نه وی چې ما الله تعالی بیمار کړی بلکې وی وی چې کله زه بیمار شم فهو یشفین نو هغه مال شفا را کړی. نو د شفا نسبت بیا الله تعالی طرف ته کړی دی ځکه چې شفا ورکول یو ښه شی دی ځکه چې کو د یو مصیبت نسبت خلک چا طرف ته وکړي نو هغه بیا د خلکو نه وي خوښ ځکه چې دا د انسان خپل ګناهونه وي یا خراب کارونه وي چې د هغې په وجه انسان په خفګانونو او پریشانو کې مبتلا شي. اوس چې څلوېښت کاله تیر شو او ټول زوړ خلک مړ شو نوی جنریشن راغی نو هغوی ته وفرمایلی شو چې په دې ښار کې داخل شي و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه اوس موسی علیه السلام هم وفات شوی دی یوشا بن نون نوی پیغمبر دی هغوی ته وویلی شو چې تاسو داخل شئ په دې کلي کې. دا کوم کلی دی؟ فلسطین چې دی په هغې کې بیت المقدس دی. دا د دې آبایي ښار دی. فکولو منها حیث شئتم رغدا ودخلوا د دینه چې څه خوړل غواړئ په خپلې مرضۍ سره خورئ ښه په فراخۍ سره ودخلوا الباب سجدا او د دې په دروازه کې په داسې طریقه سره داخل شئ لکه چې سجده کوئ ځکه چې په هغه ورځو کې په ښارونو باندې ګیټس وو دروازې به وې څلور طرف ته به غټ غټ دیوالونه وو ډېر لو لوی ګیټونه به لګېدلي وو. نو دوی ته وویلی شو چې کله تاسو په دې خار په ګیټونو باندې ننوځئ د فتح نه پس یعنی دوی ګټه وکړه نو سرونه ښکته کړئ لکه خلک چې سجده کوي د شکر په حالت کې یعنی عاجزي په ځان کې پیدا کوي او د عاجزۍ سره ننوځئ په لویۍ باندې مه ننوځئ. نو دا د الله تعالی حکم و چې تاسو په عاجزۍ سره ننوځئ چې ستاسو سرونه ښکته وي او د لویۍ د وجې نه بره نه وي. او ګورئ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړې وه نو هغه څنګه داخل شوی و په مکه کې په اوښ باندې سور و او سر مبارک دومره ښکته کړی و چې د اوښ د کجاوې سره لګېدو دومره ډېرې ښکته کړی و. د الله تعالی تسبیح کوله او په عاجزۍ سره ننوتو د سجدې په حالت کې ننوځي. وقولو حطتن ووایئ چې بخنه راکړي یعنی مافی نغفر لکم خطاياکم مونږ به وبخو تاسو. الله تعالی ورته فرمایي چې مونږ به وبخو تاسو. نو هغوی کوم ګناه کړی و چې داسې ورته وویلی شو؟ نو په اصل کې انسان هسې هم خطاکار دی. نو تاسو په دې طریقه ورننوځو چې ای الله زمونږ د خطا څه هم کارونه دي نو هغه تو معاف کړي او الله به مو معاف کړي یعنی دومره د عاجزۍ سره ننوځئ. وسنزيد المحسنين او مونږ به ضرور ورکوو احسان والوله جزا.
دلته محسن چا ته ویلی کیږي؟ په هغوی کې ښه خلک هم و کنه، ښه هم و خراب هم و، نو ولې محسن دې هم معافي غواړي؟ جی، دلته دې څوک داسې سوچ نه کوي چې زه خو ډېر نیک یم، ما ته د معافۍ غوښتلو څه ضرورت دی، ما داسې څه کړي دي، نو ټول معافي غواړئ، ټول ته توبه استغفار کوئ. هیڅ پتون دا لفظونه هغوی ته وویلی شو چې دا لفظونه تاسو وایئ چې کله دا خار اوګټئ او ننوځئ، نو هیڅ پتون وایئ او داخلیږئ. دا لفظ دوی مخکې چرته نه و اورېدلی، نو دلته دوی ته د پیغمبر مطلب موسی علیه السلام په ذریعه وویلی شو چې تاسو به هیڅ پتون وایئ، نو چې څوک احسان کول والی، احسان کول والی څوک دي؟ چې څوک د یو خرابي په ځای هم خوالی کوي، یعنی ستاسو ستاسو سره که څوک څه بدسلوکي کوي او تاسو ورسره ښه سلوک کوئ، ټیک شو؟ دې ته احسان والا لیول وایي، احسان والا درجه وایي. هغه خلک چې څوک د الله تعالی عبادت داسې کوي لکه چې هغوی الله تعالی ویني، او یا داسې چې الله تعالی هغوی ویني، په یو ډېره ښه طریقه سره عبادت کول، نو موږ به هغوی له نور ډېر هر څه ورکړو، یعنی ډېر زیات انعامات به ورله ورکړو. الله تعالی به د هغوی درجې نورې هم اوچتې کړي، خطا خو به یې معاف شي. لیکن چې محسنین کله توبه او استغفار وکړي، نو د هغوی چې کوم خطا وي، نو هغه به هم الله تعالی معاف کړي، او چې کله هغوی نوره توبه او استغفار وکړي که نه، نو د الله تعالی به د هغې سره د هغوی درجې اوچتې کړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خو د توبې ضرورت نه و، د هغوی خو هیڅ ګناه هم نه و، نو هغوی به ولې توبه کوله؟ د هغوی درجې به اوچتېدې، ټیک ده؟ او هسې هم یو انسان هم د الله تعالی حق نشي ادا کولی. انسان له همیشه توبه او استغفار پکار دی چې ای الله، موږ ستا حق چرته هم نشو ادا کولی، نشو ادا کولی. فبدل الذين ظلموا، نو بدل کړو هغه خلکو چا چې ظلم کړی و، یعنی د دې قوم چې کوم ظالم خلک و، قولا دا قول غیر الذي قیل لهم، دا حبتون والا کلمه چې ورته الله تعالی خیلی وه، نو دای بدله کړه د هغه کلمې سره کومه چې بله وه، مطلب الله تعالی چې ورته کوم حبتون خیلی وه، نو د دې په ځای دوی هند پتون شروع کړه، په منځ کې پکې نون شامل کړو، نو دې مطلب شو غنم غنم. نو دوی داسې ولي وکړل؟ ها، اخر داسې ولي وکړل؟ دوی له پیغمبر حکم ورکړی و چې تاسو به هیڅ پتون وایئ، او دوی هند پتون ویل شروع کړل، مذاق شروع کړو، خنداګانی شروع کړه چې دا هیڅ پتون راته ولي وایئ، چې دا ولي وایئ، زموږ خپله مرضي ده چې موږ څه ویل غواړو نو وایو به. نو د عاجزۍ سره تلل، بلکې په راښکودو باندې تلل شروع کړل، یعنی الله تعالی وتی چې تاسو به په جزای ځای، او د هیپ پتون په ځای هند پتون ویل شروع کړل. دا داسې ده لکه چې تاسو چاته ووایئ او هغوی وایي چې دا میلا بله واورېده. دا خبره خو لا ما تر نن ورځې پورې اورېدلې نه ده، دا خبره خو نه زمونږ پلار او نیکو چرته کړي ده، او نه دا زمونږ په خاندان کې چرته شوي ده. دا راته څو نوي خبرې کوي، او بیا هغوی په هغه خپله خبره پوری خنداګانی شروع کړي. داسې نه وایي چې موږ تحقیق خو وکړو، کیدای شي چې زموږ سره علم نه وي. پیغمبر هغوی ته څه خبره کوي چې الله تعالی تاسو له حکم درکوي چې د دې کلمې سره ننوځئ، نو دوی په هغوی پورې خنداګانی شروع کړي چې دا لا څه خبره شوه چې موږ به هیڅ وطن وایو، موږ نه وایو دا قولا غیر الذي قیل لهم. نو هغوی ویل شروع کړه هغه کلمه کومه چې هغوی ته نه وخیلې شوي. فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، نو د دې خبرې په وجه موږ نازل کړو په هغوی باندې چا چې ظلم کړی و، رجزا من السماء، رجز وایي رجز د اسمان نه، دا رجز څه شی دی؟ رجز وایي عذاب ته، نو په دوی باندې عذاب راغی، نو ویلی شي چې په دوی باندې بیا د طاعون بیماری ولګېده. او په نورو ځایونو کې راځي چې نور عذاب پې هم راغلی و، یعنی وبا پې راغله. ولی بما کانو یفسقون، داسې نه وه چې نوي ښار ته راغلو نو د هغې ابو هوا پې ښه رانغله. موږ خو اکثر دا وجه بیانوو، دا وجه نه وه، وجه څه وه؟ بما کانو یفسقون، په وجه د دې چې دوی په دی خا پخکارا بانی نافرمانی شورو کلا ڈیٹ شوی و شرم او حیائی نوا چی منگ ولی دا سیوایو منگ ولی دا اللہ تعالی دا حکمونو مزاق کوو خا پخکارا پا بے شرمائی سرا دا دی نمونگ تسو سبق ملاوی گی دلتا تاسو پسو خبر پوہ شوی چی سن دی کول پکار چی منگ چرتا ہم دا قرآن یا حدیث لفظونا نبدلوو قرآن خو خیر سوک نشی بدلوالی او مونگ داسی هم نشو کولی چی دده پشان نور دفزون استعمال کرو زکه چی پاغی کی پاغ خبر نوی لکه مسنون دعاگانی چی دی مسنون پیجنه تاسو یعنی ها دعاگانی چی کمی ده سنت و نصابیتی وی نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم غختلی وی نو هاگی تا مسنون دعاگانی وی نو هاگا په هغه طریقه باندې ویل پکار دی چې څنګه مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیالی دی په هغه کې مونږ تبدیلی نشو راوسته ځکه چې کوم سیزونه په حدیث کې دی نو هغه هم د الله تعالی د طرف نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل یو صحابي ته دعا خیالی و نو په هغه دعا کې د نبی په ځای هغه رسول کې خودو خبره خو یوه ده کنه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نبی وایا لکه څنګه چې درته ما خیالی ده د دې نه پته لګی چې مونږ په هغه کې معمولی چینج هم نشو راوسته نو مخکې وروسته نشو کولی او دویمه ډیره اهمه خبره دا ده چې د هغې نه پته ولګېده چې تاسو هم سوچ کوئ ګورئ تاسو هم سوچ کوئ ګورئ هغوی صرف په یو حرف په دغه کلمه کې اډ کړی و شامل کړی و نو په هغې باندې هغوی ته سزا میلاو شوه ځکه چې هغوی دا سوچ ونه کړو چې د الله تعالی د طرف نه دی زموږ دپاره مونږ به هغه کار کوو کوم چې زموږ مرضی واله وي یعنی خپلې مرضیانې شروع کړي نو که چېرې یو حرف په شاملولو سره هغوی ته سزا میلاو شوه نو سوچ کوئ د هغه خلکو په باره کې چې هغوی په دین کې نوي نوي سیزونه ایجاد کوي نوی نوی کارونه ایجاد کوي نو دا غوی د پاره به څومره سزا وي په دین کې د نوی سیزنو مونږ د خپل ځان نه شو اډ کولی په دین کې ټیک شو نو ولی زمونږ دین مکمل نه دی چې مونږ ولګو او د ځان نه پکې خبرې شامل کړو د چې دا ډیر ښه شی دی راځئ چې دا په دین کې شامل کړو نو د الله تعالی دین چې څنګه دی نو هغسې پرېږدی په هغې کې د خپل طرف نه هیڅ اضافه مه کوئ بدعتونه مه ایجاد کوئ او ما په بدعتونو باندې ځئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک په دین کې نوي نوي سیزونه شاملوي نو هغه مردود دی یعنی هغه شی رد شوی دی ریجکټډ دی هغه قابل قبول نه دی الله تعالی به هغه نه قبلی نو تاسو هغوی ته وګورئ چې هغوی څه ایجاد کړل او نن څومره نوي نوي سیزونه خلک ایجاد کوي او هغې ته نیکي وایي او هغه ورته هیڅ د ګناه کار نه ښکاري نو په شریعت کې هیڅ نوی شی مونږ نشي شاملولی کو هغه د وړوکي نه وړوکي هم وي او هغوی وایي چې د دې سره څو فرق پرېوځي نو فرق راځي ډېر غټ فرق راځي د دې مطلب دی چې د الله دین څنګه راغلی دی نو هغه تاسو ته ستاسو دپاره کافي یعنی پوره دی یعنی هغه تاسو ته کافي نه ښکاري چې تاسو وایئ چې مونږ پکې د ځان نه نور سیزونه واچوو فرق خو راغی که نه نعوذ بالله ولی الله تعالی ته پته نه وه چې دا شی رالیږل دي چې مونږ د خپل طرف نه نوي نوي سیزونه ایجاد کوو نو ځکه نوي سیزونه ایجاد کول په دین کې دا ډېر غټ ګناه واله کار دی دې ته بدعت وایي د دې اجازت نشته په اسلام کې صرف په قرآن او سنت باندې مونږ ته تلل پکار دي نو په دې آیتونو کې ډېر غټ سبق دی دا آیتونه بار بار وایي چې په دې کې زموږ لپاره څه سبق دی چې هغه مونږ ته په خپل عملي ژوند کې راولو او د کومو کارونو نه مونږ ته پرهیز کول دي الله تعالی دې مونږ ټولو له توفیق راکړي چې مونږ څه ووایو چې په هغې باندې مونږ په صحیح طریقه سره عمل کوو او کومې خبرې چې مونږ په نورو قومونو کې ووایو د هغوی په باره کې ووایې چې د هغې په وجه په هغوی باندې عذاب راغلی دی نو الله تعالی دې د هغه ټولو سیزونو نه مونږ محفوظه وساتي آمین یا رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوت واوری
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون